مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو تر پنځو بجو د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام خبريږي چې احمد شیبر کوربه دی. خو لومړی خبرونه واوري. ټاکل شوی چې د راروانې دوشنبه په ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان ټولنې نن په یو بیان کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي دي چې له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته به د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د راپور له مخې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوې وې او وړم کال د دې مواردو شمېر 15 ته رسېده. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې له منځه تللې نه ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په ختیځ کې پرله پسې ورښتونو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې د خوړو لپاره پر کرنې متکی دي او لا د مخه د وروستیو زلزلو له کبله اغېزمنې شوي دي. اف ای او خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د هوا حالت ښایي د خوړو د ناامنۍ او خوارځواکۍ کچه نور هم لوړه کړي. دا اداره اټکل کوي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې درانه ورښتونه به بله اونۍ هم دوام وکړي او په ځینو ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د تودوخې درجه ښایي په چټکۍ سره ټیټه شي. په وروستیو ورځو کې سختو بارانونو او درنې واورې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسولي دي. ولسمشر ډونالډ ترامپ بیګا ناوخته اعلان وکړ چې د امریکا یو بله پوځي بیړۍ د ایران پر لور روانه ده. ترامپ په آیووا ایالت کې د وینا پر مهال وویل پر اختیا دا اوس یو بله ښکلی بیړۍ هم په ښکلي ډول د ایران پر لور روانه ده، نو باید ووینو چې څه پیښیږي. د امریکا ولسمشر روښانه نه کړه چې له دې بیړۍ څخه د ده هدف همغه د یو اس اس ابراهام لینکن الوتکه وړونکې بیړۍ او ورسره جنگي کښتۍ دي چې د دوشنبه په ورځ منځني ختیځ ته ننوتې او که د امریکا پوځ کومه بله نوې سیمې ته استولې ده. خو هغه هیله څرګنده کړه چې له ایران سره به یوه موافقه ترلاسه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د اعتراضونو د ځپلو پر سر د تهران او واشنگټن ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره سم امریکا د سې شنبې په ورځ په منځني ختیځ کې د څو ورځنیو پراخو هوایي پوځي تمرینونو خبر ورکړ. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به له خپل سوري سیال احمد الشرع سره په کتنه کې په سوریه کې د روسي ځواکونو د حضور په اړه خبرې وکړي. د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف وویل چې دواړه مشران به نن په مسکو کې د اقتصادي همکاریو او همدرس د منځني ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د سوریې د مخکني ولسمشر بشار اسد حکومت چې د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د احمد الشرع په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ونړاوه د روسیې نږدې متحد و. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن د آسیا د فوټسال جام په لوبو کې خپل لومړی سیالي له سعودي عربستان څخه 3-0 وګټله. د لوبه نن له غرمې مخکې د دې سیالیو په کوربه هیواد اندونیزیا کې وشوه. رضا حسین پور په لومړنیو شیبو کې د افغانستان لپاره لومړی ګول ووهه او په دوهمه نیمایي کې یې دوهم ګول هم دووهه او دریم ګول امید قنبری تر بریا ورسو. افغانستان په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان، ماليزیا او ایران سره یو ځای دی. دا سیالۍ چې شپاړس ټیمونه ګډون پکې لري د سلواغې د اوه منټې څخه پیل شوي او د همدې میاشتې تر 13 پورې دوام کوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
احمد شیبری مهر کلمو کوم. د ځوان فکر د خبرونې د بحث لپاره مو د زده کړو موضوع خوره کړی ده. د اونۍ په پیل کې د جنوري په 23مه د زده کړو نړیواله ورځ وه. دا ورځ په داسې حال کې راورسېده چې په افغانستان کې څلور کلونه شول چې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند شوي دي او درې کاله شول چې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز لګېدلی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د بچي صندوق یا یونیسف په وینا د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیل تر اوسه په افغانستان کې 2,200,000 نجونې له منځنیو زده کړو محرومې شوي دي. او هغه نجونې چې تر شپږم ټولګي زده کړې کوي د هغوی څه باندې 90% کې ابتدایي لیک لوست نشي کولی. یونیسف د دوشنبه پورس په اکسپانه کې دا هم ولیکل چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت تر څنګ په ښوونځیو کې د هلکانو شمېرې په کمېدو دي. مخکې تر دې چې میلمنو ته مخه کړم په دې اړه راپور لرو.
د لوګر ولایت اوسیدونکو مشتبه وایي د بیوزلۍ له امله یو ورور خونځي ته لتک پاتې شوی. هغه سه شنبه د جنوري 28 ازادي راډیو ته وویل چې اوس یې ورور له پلار سره یو ځای په واټونو توکي پلوري څو د کورنۍ لپاره نفقه وګټي. زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. پلار مې له تېرو دوو کلونو راهیسې نه دی توانېدلی چې ورور مې ښوونځي کې شامل کړي. پلار مې وایي د قلم کتابچې او آن د جامو د لګښت توان نه لري، له همدې امله ترې ښوونځی پاتې دی. د کابل ښار د 12 ناحیې اوسیدونکي رحیم الله چې معلول او بېوزله دی وایي که څه هم سخت اقتصادي مشکلات لري خو بیا یې هم خپل زامن په ښوونځي کې شامل کړي، خو د زده کړو ټیټ کیفیت د مسلکي ښوونکو او د درسي امکاناتو نشتون له امله هغوی ډېری وخت ښوونځیو ته نه ځي. نوموړی وایي
دولتي مکتبونو کې درسونه نشته دي، معلمان هم ټول هغه کم چې معلمانو په درس یو څه پوهېدل هغه یې ټول منفق کړل، بیا هغوی په ځای نور نوي کسان راواسته چې داسې خاص په درسونو باندې هم نه پوهېږي. تقریبا هفته او دوه ورځې او درې ورځې غیر حاضري دي، بس درس داسې خاص درسونه نشته دي، بس اکثره وخت د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه هغې ته هم نشي تللی، هماغه خپلې کراچۍ باندې کار کوي اوسي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ویشي صندوق یونیسف اعلان کړی چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت تر څنګ د هلکانو په ښوونځیو کې د نوم لیکنې بهیر هم ټکنی دی. یونیسف دوشنبه د جنوري 26 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 2.2 میلیون نجونې د منځنیو زده کړو څخه محرومې شوې. دغه صندوق خبرداری ورکړی چې د ښوونې او روزنې په نظام کې روان بحران یو بشپړ نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې کړی چې زده کړه د هر ماشوم بنسټیز حق دی. له دې وړاندې د جنوري په 8 یونیسف او د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او کلتوري ادارې یونیسکو په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې افغانستان د نړۍ پر کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او د دې هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه آن ساده متن نشي لوستلی. په دې راپور کې راغلي چې په 2023 کال کې په لومړنیو ښوونځیو کې د نوم لیکنې شمیر 6.8 میلیونو تنو ته رسېده، خو وده یې د 2023 کال په پرتله په ټپه درېدلې. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې تر بیا ځلې واک وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې، وروسته یې په 2022 کال کې د هغوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له ورنه غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو له هم طالبانو په دې برخه کې خپل دریځ نه دی بدل کړی، خو ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. ملګرو ملتونو د تیر کال د اکتوبر په 8 په یو راپور کې خبرداری ورکړی و چې که د نجونو په زده کړو دا بندیز تر 2023 کال پورې دوام وکړي نو د دې هیواد 4 میلیونه نجونې به له زده کړو محرومې شي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر په دې خپرونه کې مو نثار احمد کریمزی ته بلنه ورکړې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د تفتیش پخوانی رئیس دی او همدارس مدني فعال او افغان کډوال په پاکستان کې افغان کډوال حفاظ الحق مصدق هم راسره دی. کریمزی صاحب، لومړی کې له تاسو نه واورو که په ډېرو لنډو تاسو دا راته ووایاست چې په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لومړی که د نجونو مسلې ته راشو، له ښوونځیو د نجونو د ممانعت څه منفي اغېزې شیندلی شي؟
سلامونه او احترامات برنامه اورېدونکو ته. لکه څنګه چې د ستاسو دا ګزارش کې دوستانو دا وکړه چې نوم لیکنه د نجونو په نسبت دا د نارینه موس ګراپ راټیټېدونکی دی، معنا دا چې د نظام توجه په دې اړه باندې دومره ضعیفه ده چې دولس او د نړۍ موجوده مسالت نظام نه دغه توقع وه چې دوی به د نجونو مکتبونو ته توجه وکړي، حالانکه هغوی مکمل دغه معارف مسالې ته شا کړې ده او په ټولنه کې د دې مکتبونو یا د نجونو لپاره د مکتب د فرصت نشتون دا د دې باعث کېږي چې په دغه ټولنه کې به یو نسل وروسته موږ مطلق د فکري فقر سره مخ یو. په ټولنه کې به موږ داسې چلنجونه ولرو چې د هغې د حل دپاره به بیا موږ مجبور یو چې ګاونډیانو ته یا پردیو ته احتیاط پاتې شو. زموږ هغه اړتیا به همداسې نیمګړې وي. نو نړۍ کوشش کوي چې خپل راتلونکي چلنجونه مخکې د مخکې نه حل کړي، مخکې د مخکې نه حل لارې ولټوي. ولې د بده مرغه افغان واحد داس یو ملت ته جذبان د پاره راتلونکو بدبختی او مهندسی دا اوس کوي، یعنی د اوس نزان د پاره د بدبختی نقشه کشی کوي چې راتلونکو نسل به زموږ کم کم مشکلات سره مخ شي.
مننه کریم جی صاحب، په دې برخه کې به بیا هم ستاسو نظر واخلم. د حفاظ الحق مصدق نظر به هم په لنډو را واخلم. مصدق صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه اوسنی وضعیت که همداسې دوام وکړي، څه اټکل کوئ چې راتلونکی به څرنګه شي د معارف په برخه کې؟
سلامونه شبکه محترم تاسو ته، درنو عزتمن میلما او ستاسو ټول اوریدونکو ته هیله ده چې روغ او اجازه راکړئ شبیر صاحب محترم چې اول زه دا په ډېر واضح الفاظو باندې بیان کړم. دا معرفت ارزښت په یو هېواد کې، کله چې د معرفت په اړه خبرې کوو، په اصل کې د یو ملت د یو برخلیک په اړه هغه ملت چې معرفت ولري هېڅکله نه ورکېږي. او هغه ټولنه چې د معرفت لرې شي، ورو ورو د جهالت، فقر، تاوتریخوالي ښکار کېږي. څلور کاله کېږي د جمهوریت نظام سقوط او وروسته چې طالبان په کابل باندې حاکم شو، پر افغان معصوم نجونو باندې تعلیم بند کړه چې د دوی حق زه فکر کوم کچیرې تعلیم همداسې بند پاتې شي پر نجونو باندې، د دې خطرات او د دې هغه مشکلات مونږ 15 کاله بعد، 7 کاله بعد ډیر غټ زیانونه د افغانستان راتلونکي نسل ته واوي، او د افغانستان انجونو ته چې په بیلابیل مختلفو مرضونو باندې دوی همدا اوس اخته دي، رواني فشاري ناروغي باندې اخته دي، چې پر کور ناست دي او په دې سوچ کوي چې کله به دوی صدا اجازه ورکول شي چې دوی خپل مکتبونو، خپل پوهنتونونو ته دوام ورکړي،
خپل اهداف مصدق صاحب. کریم صاحب، دا خو واضح خبره ده چې بې تعلیمه یو هیواد په پښو نسی درېدلی، لیکن مختلف نور دلایل هم شته. حتی د جمهوریت په وخت کې، په هغه وختونو کې چې تاسو د افغانستان په معارف کې کار کولې، وی خو جګړو دا مشکلات را پیدا کړي وو. صحیح، اوس په جنو محدودو شهرونو کې تعلیم وو، لیکن کلی ترې بې برخې وو. او همدارس اقتصادي مشکلات، امنیتي ستونزې، کلتوري او ټولنیز خنډونه، دا ټول شان کسر یو ځای کې، د شونځیو کمبود، په کم عمر د ودونو مسله. نو د معارف په برخه کې ستاسو د کاری تجربه په اساس د ستونزو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ یعنی کوم مهم ګامونه باید واخیستل شي د مکتب د دروازو له پرانیستو ورهاخوا؟
دا د هر نظام او د هر ادارې سختاری تشکیل د سړی وګوري، نو ریفورم پکې حاصلی یا په کال کې راځي یا په 2 کالو کې راځي، یعنی بیا کتنه کېږي هغه ساختاري تشکیلاتو ته. زموږ دغه 15 کاله وشول تقریبا چې د موجوده نظام په دغه ریفورم باندې موږ پوه نه شولو. دوی خو په ابتدا کې دغه مکتبونه د بندېدلو دلیل دا ویل چې موږ په یو نوي کریکولم کار کوو چې هغه د اسلام سره په ټکر کې نه وي، او معیارونه پکې دغه فردي او د حجاب او د ښځو لپاره چې کوم عنعنوي دغه دي دودونه دي، دغه ټول شیان پکې مراد.
البته اوس هم همدا خبره کوي.
نو دغه کله به دا کار کېږي؟ دلته خو تقریبا 15 کاله خو ډېره موده ده، داسې 15 ورځې نه دي. بل د نظام دغه نارمل عادي خبره ده چې نظامونه یا 15 کاله وي یا یو 10 کاله وي یا چې ډېر زیات افراد وشي 15 کاله وي. زه اوس دې ته تعجب اخیستی یم، نه یوازې زه بلکې دا زموږ دا ټولنه د افغانان چې دوی به کله دغه ریفورم کوي د دې تعلیم سیستم د منظمولو، یا دوی په خپل مایل باندې برابروي. یو خو لوی چیلنج او لوی ستونزه دا ده چې دوی په دغه اداراتو کې دغسې یو سوی تفاهم یا مس کمیونیکیشن چې ارتباطات منظم نه دي، یو خو دغه حس کېږي. دویمه خبره دا ده چې په ټولنه کې د فکر فرار شروع شوی دی، که ته بس ستا یو تعلیم یافته یو 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 بااستعداده ځوان په پښو څنګه ودرېږي، نو هڅه به دا وي چې څنګه دا وطن پرېږدي، څنګه د دې وطن نه ووځي. هلته ورته دا کاري فرصتونه دا زمینې نشته. نو د دې په اساس باندې د معارف وزارت چې مخکې مونږ دغه یعنې مشکل سره مخ شوي د جمهوریت په وخت کې چې دوی کله دغه کاریکولم ترتیبولو، نو مونږ بعضې د کاریکولم متخصصین د اسلامي هیوادونو نه دغه کړي استخدام کړي چې د ایران او پاکستان او حتی د سعودي عربستان د مصر نه پکې متخصصونه د بنګال نه پکې وو. نو دا کاریکولم ترتیب کومه کمیټه یا کومه ادارې چې د دې د ترتیب لپاره کار کولو، موږ هغه وخت کې داسې د بشري مسلکي بشري قوې سره مخ وو. ولې اوس خو دوی چې موږ وینو دا د خپلې تجربې نه ګورو، د دوی وضعیت په صفر کې دی په دې اړه باندې، یعنې دغه امید نه دی په کار.
دلته د کنیم صاحب د نصاب موضوع ته تاسو اشاره وکړه. دا اوس چې تاسو له هیواده بهر ژوند کوي او طبیعي خبره ده د کورنۍ غړي ماشومان به مو ښوونځیو ته ځي، فکر نه کوي چې د جمهوریت وخت نصاب کې هم ډېرې زیاتې ستونزې وي؟ نصاب داسې یو شکل باندې جوړ شوی و چې د افغان ټولنې د ورځني ژوند اړتیاوې یا هغه مهم شیان چې پکې باید په نصاب کې ځای شوي هغه نه وي ځای شوي، او تر اخره پورې هم په تیرو شلو کلونو کې د ډیرو مرستو باوجود نصاب تر اخره پورې داسې په لاره باندې برابر نه شو چې خلک ووایي چې ووله دا نصاب خو یو څه د قناعت وړ دی. که څرنګه
د همدې ستا د سوال په ارتباط باندې یو ښایسته موضوع زما ذهن ته راغله. بله ورځ مې خپل ځینې پوښتنه وکړه په یوولسم صنف کې دی، نو مال کوم مضامین درته تدریس یا ویلې چې اقتصاد دی او دا پلان څلور مضمون یې یافته. مال په یوولسم صنف کې څلور مضمونه ته تاسو ته تدریسی مون خو چې د یوولسم صنف ته به شاګرد په افغانستان کې رسېدلو، یعنی هغه بکسه به ورسره چا نه شو وړلې، هغې ته باید یو څوک کرای شوی چې دا بکسه دې ماته او دا ستونزه سره زه منم چې دا چیلنج، خو موږ د چیلنج د محو کولو په طرف روان او حرکت مو کوو. دا چې لاس په لاس نه یو ناس لکه دا نن سبا چې زمونږ محترمین ناس دي، پنځه کاله وشلو تر اوسه پورې کم از کم دوی خو دغه اووم ټولګی باید پرانیستی وی کنه.
متاسفانه د دوی استازي را سره نشته په خبرونه کې چې دوی تمویل وي. دا ډیره مهمه موضوع ده، یعنی کچرته لشپژمه ورپورته شپږ ټولګي دوی نشي پرانستلی، نو لشتر لشتر یو ټولګی خو به پرانستی و چې بیا دویم ته تللی وي اتم ته او نهم ته.
ملت څه خو به یو امید پیدا شوی وی کنه، ملت اوس د لوی د مایوسۍ حالت سره مخ دی.
منم او دا ستونزه شته. مصدق صاحب، تاسو په پاکستان کې هم د کډوالو شوانځي هر څه ګډوډ شوي دي، هلته هم یوه هیله وه چې دا کډوال به لږ تر لږه ابتدایي زده کړې وده هغه کوي. هلته وضعیت څرنګه دی د افغانانو؟
صاحب محترم، تاسو په جریان کې یاست چې په دې اواخرو کې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو پر ضد بیلابیل اقدامونه کړي، حتی دوی د کورونو نه وشاړل، دوی چې کوم کمپونه او هغوی ورته وران کړل، دوی دوکانونه او هغه پاتې شو، حتی دوی ماشومان اوس د ټولګي ته تللی نه شي ځکه چې دوی نور اجازه نه لري چې مکاتبو تلاړ شي یا خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. نو دلته ورځ تر بلې په پاکستان کې بالخصوص اسلام آباد پېښور کې ورځ تر بلې د دوی سیاست د افغان مهاجرو پر وړاندې ورځ تر بلې سخت کیږي او بیلابیل فشارونه په افغان کډوالو باندې دي چې یو مهم فشار چې د دوو اولادونو باندې اغیزمن کیږي چې دوی د تعلیم څخه پاتې شو، یعنی دوی ته نور اجازه نشته چې په مکاتبو کې یا په مدارسو کې یا په پوهنتونونو کې دوی ته اجازه نشته چې ثبت نامو کې یا هلته درس ووایي.
مننه مصدق صاحب. کریم زای صاحب، په دغه شرایطو کې داشته مکتب بنده، د نجونو مکتب، د نور مکتب سوی هم راټیټه ده او دنیا د پرمختګ په حال کې ده. تاسو د معارف په وزارت کې د خپلې تجربې په اساس او د خپل ژوند د تجربو په اساس څه وړاندیز لري؟ حل لار څه ده پرته له دې چې په اوسنیو چارواکو باندې څوک اتکا وکړي، له دوی د مرستې هیله او امید وکړي؟ په شخصي ډول باندې څه حل لاره ده چې څه ناڅه یو څه هڅه وشي
د نظامونو کې دا موقفونه چې کوم دي کې تخنیکی او سیاسي یعنی مسلکي پوستونه او سیاسي پوستونه جدا جدا دي د بیچارهګانو دغه شی خطا شوی دی چې دغې باندې باید جدي یو مرور وکړي چې اوس د معرف وزیر دی صحیح ده یو سیاسي څوک وي چې د وزارت دپاره یو بودیجه یو جلبجلب د نړیوال کومک وکړي په دې کې ورسره کاملا ولس مشکل نه لري ولې په دغه مهمیتونو کې چې دوست تعلیمات اسلامي دي یا اداري دي یا تخنیکي او مسلکي زده کړې دي یا لوړې زده کړې دي دغه مسلکي خلکو ته اړتیا او شته دی په دا ټولنه کې په دغه ملت کې داسې نه ده چې ټول افغانان بیرون
ته نه کریم ځای صاحب محترم زما پوښتنه ده نه ده خو شک نشته چې که مسلکي خلک وي او عمومي ستونزه حل شي په انفرادي ډول باندې څنا سره هغه مشکلات څه ډول حل کېدای شي چې مثلا د فکر وکړو چې لننه یو کال وروسته شوانځي پرانستل کیږي حتی په کورونو کې باید د ته خلک په انفرادي ډول اوسه توجه ونکړي چې لنجو سره درس وای
په انفرادي شکل باندې خو مختلفه د خصوصي او آنلاین دغه سیستمونه جوړ شوی دي د خلکو خپل اولادونه په آنلاین مکاتب کې شامل کړي دا څه نه ده چې والدین غفلت کوي د نظام په چیر باندې زه ډېر داسې نجونه خویندې ورېرې پېژنم چې د آنلاین درسونو د لارې نه لګې دي په نړیوالو پوهنتونونو کې درسونه وایي خو دا د مسالې حل نه دی د معادلې حل دغه ابتدایي زده کړې دي چې د اووم صنف نه تر د دولسمه پورې موږ ته په کار
بله
هغه ګریجویټ انجینر چې مثلا د انجینرۍ په اول سمستر کې وي یا د زراعت په اول سمستر یا د ادبیات هغه خو لګي هغه خو خپل ستونزه حل کوي مونږ ته غټ لوی چیلنج چې کوم دی دغه د ووم سنت نه تر د دولسمه پورې لوی چیلنج دی او په دغه وخت کې په افغانستان په ټولنه کې بدبختانه دغه خور لور ته په دغه مندره نخته او دغه نه پارځه نه قتل کیږي چې سړی وای چې په دغه ټیم کې به لور ته یا خور ته یو پروتوکول یو ارزښت ورکړل شي په هغه سرمایه گذاری وشي هغه به مکتب ته وړل شي راوړل شي په کوم ولی ډېر هڅې داسې شوې دي په نګرار کې مونږ لرو الحمدلله په فنار کې مشته دي خوښ کوم شته دي چې تعلیم یافته او خزو د مخکینه مدني فعالانو داسې یو نتورکی شکل جوړ کړی دی چې په کورونو کې هغه ابتدایي تحصیلات کیږي که خدای یو لار برابره کی دوی به وتوانی دي چې دوی به د کور نه راسن کانکور د آمادګي ولري صرف هغه سند ته بالتیا ولري
مننه مصدق صاحب په پاکستان کې هم تاسو مخکې اشاره وکړه چې د کډوالو تعلیم او زده کړې ګډي وډي شي دي او ساجی راډو هم داسې ګند راپورونه لري هلته څنګه په انفرادي ډول باندې ځینې کورنۍ هڅې کوي او داسې لکه دا نتورک ته یو ډول نتورک ته چې کریم جی صاحب اشاره وکړه
شبیر صاحب محترم که تاسو اجازه وي چې مخکنی موضوع چې تاسو جناب مین صاحب ته هم چې د افغانستان د معرف اساسي ستونزې دي تاسو اجازه چې په دغه باندې یو لاندې تحلیل وکړو
نرمانی
ګورئ په بختانه چې د افغانستان معرف اساسي ستونزې نه دي په خوا په څیر چې ډیرو کم شي نه دي نه دي چې په بختانه دا دي شلشلان میراث را پاتې ده موږ دانه شو ویل چې په څلور کلن حکومت باندې چې نوې راغله په دې باندې واچو په بختانه د معرف مشکل زما دوه کال کې چې زما مکتب وایم دا مشکلات شل کال راهیسی کې چې دا مشکلات شته ده زه به تاسو ته د اول نه شروع کړم چې لومړنۍ امکانات نشتوالی په جمهوریت کې د جمهوریت نه نیولې چې میز نو چوکې نو کتاب نو تخته نو په ډیرو سیمو کې ماشومان لا هم په ځمکه نه دي میز او چوکې نشته درسي کتابونه نه وخت رسیږي او درسي ګام کم رسیږي کزه تاسو ته د خپل سترګو دې بیان کړم کزه کوم صرف کوم په کابل کې کما درس وي موږ ته کچیر 15 کتابونه راکول لاس به ویل چې تاسو خپل وخت دی باور کو خدای وکي چې 90% هغه ځوانان چې دغه هغه نه لرل چې دا توان نه لري چې دا کتابونه واخلي او دغه موضوع چې دا د مکتبونو د والي او نامیاري ودانی دي په لګونو سوالې کې د کابل نه ولې زما په لغمان کې زما په ننګرهار کې زما په پنځه زما په هلمند کې لا تر اوسه هم هیڅ معیاري مکتبونه نشته. په خیمو کې همدا اوس زموږ ماشومان ځوانان سبق وایي په جوماتونو په منځ کې یا د شخصي کورونو کې تدریس کېږي. ستاسو ته په پام دي څو ورځې مخکې د افغانستان په یو ولایاتو کې خلک پر خپل شخصي مصارفو باندې مکتب جوړ کړل. اوس مهال د هغه استادانو مرکز شي ورکول. او دریمه موضوع چې ډیره مهمه ده چې په شل کلن جمهوریت کې په میلیونونو په میلیاردونو ډالر له مختلفو موسسو د نړیوال بانکونو چې په تقریبا 130 میلیارده ډالر چې دې ډیره برخه معرف ته جوړه شوې وه و بده مرغه اداري فساد کمزوري مدیریت او نظارت نشتون دا اجازه ور نه کړه
اشاره وکړه لشته لږه په یو خوا خو روان وو کنه چې په دغه خوا روان وو سي کېدش چې د معارف سیستم بهتر شي په د پاکستان پښتنه ماتلتا سونه کوله په پاکستان کې څنګه په انفرادي ډول یا د یو شبکې او نتورک په شکل باندې کډوال د هڅې کول شي او کنه دې ته هم زمينه نه برابر چې د خپل لونو او د هلکانو لپاره د تعلیم زمينه برابر شي.
شبیر صاحب محترمه ته جالب ادا د اوس په دغه یواد کې تاسو افغان په سبب تاسو د پاکستاني نمبر نشي درکول چې ته پاغه باندې ځان ته یو سیستم پاله کې او داغه لکه د مور یا درس او تعلیم امستا کړو دومره دلته شخصي راغلي دي چې تاسو خلک به کورونه شي دي کارونه یې نشته ده او شته نیم باز څه چې یعنی په انفرادي ډول ادا نه لري په بازي ویب سایټونو لاله بیا خپل درسونه او زه فکر کوم چې ډیر سخت ده خو ډیر لږ دغه رقم کسان شته.
مننه. د آنلاین زده کړو په ارتباط یو راپور لرو چې جنو په افغانستان کې له مختلفو لارو دغه هڅه شروع کړې دي چې آنلاین زده کړې کوي. دغه لاند راپور سره ورو بیا برته خپل بحث سره ګرځو.
یو شمیر افغان جونې وایي د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول شویو محدودیتونو سره سره د زده کړو د دوام لپاره یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې. دوی وایي په آنلاین ډول د زده کړو دوام لنډمهاله انتخاب نه دی بلکې د هیلو د ساتلو او فردي وړتیاو د پیاوړتیا او د خپل راتلونکي لپاره یو پیاوړې هڅه ده. لوړو زده کړو یوې بې برخې شوې نجلۍ چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي اوس مهال په آنلاین ډول د لیسانس زده کړه کوي. یک شنبه د جنوري 15مې ازادي راډیو ته وویل
د ښوونځي نظم د فراغت په کال په افغانستان کې حکومت بدلون وکړو او له هغې وروسته د نجونو په وړاندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې. آن موږ یوه ورځ هم پوهنتون ته د تګ اجازه نه درلوده خو په دې حالت کې هم موږ تسلیم نه شو او هڅه مو وکړه چې په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. زه وتوانېدم چې په یو پوهنتون کې آنلاین داخله وکړم او د لسانس زده کړې مې پیل کړم.
دی وايي آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی او دا چې په دې برخه کې د انټرنیټ د کمزورتیا او د برېښنا د نشتون لامل لستونزو سره هم مخ دي. د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې نجلۍ چې د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې وه او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان کې واقعا آنلاین زده کړې ډېرې سختې دي. له یوې خوا د انټرنیټ ستونزې او لوړې بیې په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په کورونو کې وای فای نه لري. دغه راز د برېښنا ستونزې چې اصلاً نشته. موږ دوه درې ورځې په ټولګي کې حاضر نه یو د دې لپاره چې ټلیفون او کمپیوټر مو چارج نه لري.
دانجونی وایي له حضوري زده کړو محرومیت نه یوازې د دوی د زده کړو بهیر ستونزمن کړي بلکې پر هغوی رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي. داسې مهال چې د زده کړو دوام د مدني مقاومت یو بڼه او د خپل بنسټیز حق لپاره مبارزه بولي. په همدې حال کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دغه نجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د مبارزې څرګندونه کوي او ښایي چې په ټولنه کې د زده کړې غوښتنه د غل کېدو وړ نه ده. لډالی خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل.
ما په نظر آنلاین زده کړې د مبارزې و مشروع مهمه او ګټور هڅه ده. په دې کې شک نشته چې د مبارزې بیلابیل ډولونه دي. کدی وی خو د خپل حق لپاره د غږ اوچتول مهم دي نو له بلې خوا نه په هر ډول شرایطو او محدودیتونو کې د حق ترلاسه کول او د زده کړو هڅه په خپل یو مهمه او بریالي مبارزه ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یا یوناما شنبه د جنوري 24مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې د لوستو نجونو او ښځو پرته به د افغانستان راتلونکي له پرمختګ پاتې شي. یوناما یو ځل بیا ټینګار کړی چې زده کړې بشري حق، عامه ګټه او د ټولو ګډ مسؤلیت دی. طالبانو په 2020 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له طالبانو غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تېرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې بدلون نه دی راوستی او ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو او د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د دغه محدودیتونو له امله په افغانستان کې 2.2 میلیون نجونې له زده کړو محرومې شوي او دا چاره د هغوی راتلونکي او د افغانستان پرمختګ په جدي ډول محدودوي.
د ځوان فکر خبرونه لا سجی رډو اوري. موضوع مو د زده کړو په افغانستان کې د زده کړو په ارتباط یو بحث لرو. د خبرونې میلمانه مو دي نثار احمد کریمزی او حفاظ الحق مصدق. کریم صاحب، د آنلاین زده کړو ځینو ستونزو ته په دې راپور کې اشاره وشوې چې خپورم کو او تاسو هم واورید، لیکن په ورته وخت کې څه ناڅه ګټې خو لري؟ دغه په لکونو، حتی اوس خو په میلیونونو شمیر دی د افغانانو چې په بهر کې ژوند کوي. ستاسو په باور داسې نشي کولی چې د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې دننه دي، خصوصا د نجونو لپاره، د آنلاین زده کړو زمینه برابره کی؟ یعنی که چیرته ستاسو خپلوان وي، زما خپلوان وي، د مصدق صاحب خپلوان وي، دوی خو په پاکستان کې ژوند کوي، د زج په اروپا کې ژوند کوم، تاسو په امریکا کې ژوند کوي، که د کورنۍ یو اتو نه لسو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړو، کېدی شي چې یو څه نتیجه ورکړي څو کاله وروسته، که څرنګه؟
بالکل، کاملا خپل تجربه بدلی آنلاین زده کړو درس کوي. مچ دلته په کاناډا کې مونږ الحمدلله وتوانېدو چې دوه آنلاین لیسې سره برابرې کړو د افغانانو لپاره چې کاملا هغه پخوانی د جمهوریت د دورې کریکولم لږ څه اپډیټ د کاناډا او د امریکې او د مونټرال د سره لږ ورته والی لري. هغه په آنلاین شکل باندې په دغه کې اضافه لري او د دې تر څنګ د دې خو رسمي اعلانات شوي دي چې دغه مکتبونه پرانیستې غونډې دغه شولې اعلان شولې. د دې تر څنګ موږ هڅه کړې ده چې اوس داسې لارې چارې برابرې کړو چې د دغه شاګردانو لپاره چې څوک د دغه آنلاین زده کړو تصب نوملیکنه کوي یا دغه مکتب شاګرد کېږي، هغه ته هلته د وصل یو وسیله ور برابره کړو، ځکه د افغانستان د انټرنیټ کیفیت هم ډېر ټیټ دی. کله کله خو بیخي داسې سیمې او په داسې ساحو کې سیګنال سره ورک شي، نو هغه به په څه شکل باندې هغه خپلې زده کړې وکړي؟ نو په دې هڅه کې یو چې داسې وسایل یا لکه دا سپارلینک داسې په دې مسله باندې مستفیدان خلک لګي دي چې د یو کلی په اندازه باندې.
وبخښه، آیا د سټارلینک امکانات شته؟ سټارلینک خو مثلا په ایران کې فعال دی، لیکن په افغانستان کې هم ممکن دی چې فعال شي؟
او سټارلینک خو نړیواله دغه ده،
نه یعنی خلان زما مطلب ده، یعنی د دې امکانات شته چې څوک غوښتنه وکړي او په افغانستان کې هم فعال شي؟ دا مهمه خبره ده.
درصد شته دی سټارلینک، خو موږ د څه کو چې ډومېسټک کنکشن باید ولرو، لکه یو د مرکزی راوټر نه به داسې یو کلی ته مثلا ستا په کلی کې لس شاګردان دي، لس شاګردانو لپاره موږ کوشش کوو چې یو ډیوایس په کار واچو، ځکه چې د افغانستان اقتصاد او دغه ولس اړتیا ډېره ده. نو باندې دا چې کوم شخصي خصوصي کمپنۍ به ونه کوانی کی جوړ په افغانستان کې د مارک
کریم صاحب محترم او بخشي پام دې برخه کې ډیر کله چې ما د همداسې مدني حاصلې دي افغانان داسې کوشش کوي چې ډیر څوک
مثلا دی ویلیسی تر کچی پوری شاگردان پیدا که از دکون که پیدا که بیا غوی تا تدریس و که چی بعد غلا پار استادان هم سخت دی او آنلاین امکانات هم سخت دی پا لویدیز نره که جواند خپل ریر بخت انسان وقت نلری دا وقت تغییر هم دی لیکن زده وایم حتی دا کورنی پا کچه بندی مثلا ز د مامالونو ته یو کورس برابروم د ستکلو د ترلونو ته برابروم دی ترور کورنۍ ته برابروم دغه رقم امکانات دغه رقم هڅه په کاناډا کې په نور نړۍ کې تاسو ری خبر یاست چې ځین خلګي کوي او کینه کوي فکر نه کوي چې دا ډیر اغیزمن شي
او دلته د یعنی په شخصي انفرادي پانه چوس درتن شاد تب پیر وقت نشی خوزه در تداغه در مدنی یا مدنی چولن داغه در حکومت چی یو کانادا که در اوان لیکوال استراتیجیک مرکز و توانی دلو چی در یکیمان و ماشومان در پارال تا داغه ورکی کانادا ورکی اوی پیلن داغه در آنلاین زدکلو یو پروسه تدبیر خبر استخدام شوی دی استادان استخدام شوی دی سو دوپارا کم محصلین چې کم شپږم او اووم صنف کې په درس کې نیمه پاتې شوی دی وردګو کې موږ شه دغه لرو مثالونه لرو چې هغه د لیسو شاګردان به تر هغه استادانو سره په غیر رسمي شکل او په غیر مستقیم ډول باندې د علم د زده کړې لپاره وصل شوي دي او ډېر زیات امکانات ورته برابر شوي دي چې هغه لابراتوارونه ورته جوړ شوي دي کمپیوټر انټرنیټ ډېر امکانات ورته افغانانو برابر کړي دي یعنې دا لوی صدا چې په عمومي شکل باندې چې د
مننه کریم زید صاحب مصدق صاحب په پاکستان کې په پېښور کې ستاسو ژوند کوي څنګه هلته همدغه سه انفرادي هڅې ځینې خلک کوي او کنه چې د خپلې کورنۍ غړیو ته درس ورکړي
او جناب شبیر صاحب محترم لکه مخکمه هم یادونه وکړه خو بدبختانه چې دغه وظیفه لن چې دغه تل شته د نوټیری ناهیلی شوی دی ځکه چې په افغانستان کې هم بالخصوص د نجونو پر مخ دروازې د مکتبونو بندې خو یو عمده مشکل چې دغه اقتصادي توان دا برداشت کول نشي چې دوی یعنی په کې چې ځان ته فعال کی او یا هغه لن څه نه چې دی ډیر عمده مشکل دوی پښته دی چې بدبختانه نشي کولای د دغه مسالې پر ورکړي ډیر اندک چې تاسو په دې کې په سنتل کې لاس پسته دا شته دی چې توان ورکړي خو نوې پسته نور د دغه اقتصادي توان نه لري چې دغه درسونه پر مخ
وړي دلته په دې کې شک نشته چې کچرته لګښت څوک ډیر وکړي سویه او کچه به د تعلیمي لوړ شي لیکن په کم مصرف مثلا یو څوک دی په یوې کورنۍ کې هغه تعلیم یې کړی دی که هغه چېرته دغه نږدې خپلوانو ته درس ورکوي نو په خپله هم ورتلی شي چې هغوی ته درس ورکوي او یو که چېرته د ورځې دې ته زمینه برابر شي چې څوک دوه ساعته د زده کړې امکانات برابر کړي که ممکن په څو کاله کې یو نسل په پښو ودروي له دې تعلیم له درکه څنګه مصدق صاحب
بالکل دا خو ډیره یو بهترینه خبره ده نشي تللی بې وزنه ده او که بل څوک د دغه توان لري چې تللی شي هغه ته تدریس ورکړي که هغه یو کلمه وي که هغه دوه کلمه وي خپل خیر خلکو ته ورسوي خپل خیر جامعین ته ورسوي خپل خیر خلکو ته ورسوي بالخصوص دغه بې وزنه بېچاره افغانانو چې په سخت شرایطو کې راګیر پاتې دي زه فکر کوم چې بهترینه لاره او بهترینه گزینه همدا گزینه ده چې څوک د خپل دوست نه او دوست ساعت کې او غوی نه باغوی ته او په دې چې غوی هم دغه نه بهرمن شي او یو کې زده
مننه مصدق صاحب کریم زای صاحب یو بل ډیره مهمه موضوع چې مخکې هم اشاره ورته وشو هغه د نصاب موضوع ده دغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته تللی دي او د دوی ماشومان په ډیرو د امریکا او د کاناډا او د اروپا په مکتبونو کې تعلیم کوي د دغو مکتبونو په نصاب کې ډیر غنی مواد شته د ماشومانو د زده کړې لپاره. تاسو داسې خلک پیژنئ چې لږ تر لږه ځینې مواد دوی په خپله ژبه باندې ترجمه کړي چې که اوس په دردونه خوړل په راتلونکي کې ممکن له دې نه استفاده وشي؟
دقیقا دغه موضوع باندې به مخکې چې تاسو سره یادونه وکړله د افغان لیکوال ستراتیژیک مرکز حتی تر دوی په داخلي جلسه کې د افغانستان د ماډرن کریکولم د نقطې بحث وشلو چې داسې فرصت شته دی ځکه چې زموږ ډېر پروفیسران استادان مسلکي خلک راغلي دي او په دې ټولنه کښې لا تر اوسه پورې نه دي مدغم شوي نسبت د دې نه چې دوی د ډپریشن ته لاړ شي یا بېکاری احساس وکړي د دوی د باید مونږ د دغه کریکولم د ډیولپمنټ یا د ماډرن کولو په اړه باندې مرسته دغه واخلو. نو په دې باندې اور دقیقا کار یعنې بحث شته دی
یو خو بحث دی یو دسې چې مثلا دا اوس تاسو د کاناډا په کوم ښار کې ژوند کوي؟
په تورنټو کې
فرضاً دوی خو د مکتب نصاب هم ډېر ژر بدلوي څو اړخونو ته که څوک توجه کړي. یو خو د دوی نصاب نوی وي په دې معنا باندې که دغه وچکالي زیاته شي ممکن د انوایرمنټ او د چاپیریال په برخه کې دوی په نصاب کې څه داخل کړي. مثلا که چیرته دغه اوس په دنیا کې د ای آی رونق پیدا کړی دی حتما ای آی په نصاب کې داخلوي. دغه شیان لکه څرنګه چې د جمهوریت په وخت کې افغانان په تش میدان سره مخامخ شول کله چې د مجاهدینو تقریبا لس کلنه یا نه اته نه کلنه خپلمنځي جګړې وشوې هر څه ګډوډ شول او خراب شول. نو له صفره چې شروع کول ډېره سخته شوله چې زمینه برابره شوله چې دوی نصاب ته څه ولري. لیکن که چېرته نصاب ته څه ولرو ممکن د یعنی ګټور څه ولرو. هغه نجونې او هلکان هم له تعلیم سره شوق پیدا کړي او دوی په خپله هم دې ته حاضر شي. اوس یو ډول په خراب نصاب باندې چېرته څوک چاته درس ورکوي هغه زده کوونکي هم زړه توري وي د پلار او د مور په زور باندې درس ته ناست وي. همداسې نه دی؟
همداسې ده. دا ستاسو دا خبره چې په اسانو الفاظو کښې راواخلم په افغانستان کښې مکتب د دې دپاره لوستل کېږي چې دا د مور او پلار کومه وظیفه ده او مونږ یې کوو ترسره کوو. د دې دپاره نه لوستل کېږي مکتب چې مونږ وایو چې په دې مکتب باندې زما سبا روښانه کېږي په دې باندې زه سبا د یو هنر د یو مسلک د یو فن خاوند کېږم.
او دغه نن مې روښانه کېږي سبا خو پرېږده دغه نن دغه نن هم لارې چارې راسته کوي.
نو دا کاملا دقیقه نقطه ده په ټولنه کې چې د معارف رابطه د مارکیټ سره نه وي هغه معارف دغسې مخ حالاتو سره مخ کېږي لکه نن چې د افغانستان معارف دی. مونږ د مارکیټ غوښتنې باید په کریکولم کې په وخت په وخت دغه اپګرید پکې ورسو چې ټولنه نه څه تقاضا لري. دا ډېره بهترینه بېلګه وویله دا د ای په کریکولم کښې د شمولیت واقعا دغسې مسایل چې مثلا د افغانستان د معدنیاتو بحث شروع شوی دی دغه د معدن په اړه کانسپټ یا د معدن نړیوال مارکیټ ته رسول دا باید زموږ معرف ته نه ننوځي. دا بحث دغه د صلح بحث دغه د نړیوال تعاملاتو دغه د نړیوال ډیپلوماسۍ دا بحثونه زموږ د ننني مارکیټ بحث دی. دا باید زموږ کریکولم ته نه ننوځي چې نسلونه دې ته آماده واوسېږي.
مثلا د چاپیریال موضوع ډېره مهمه ده. د افغان زده کوونکي ته په نصاب کې دغه څوک نه ور زده کوي چې ته اوبه څرنګه وساته د اوبو اهمیت څومره دی. اول داسې د اروپا او د امریکا زده کوونکي سره له دې چې ډېرې اوبه لري بیا هم د اوبو په اهمیت باندې دوی پوهوي ماشومان. نو یعنی زما مطلب دا دی کریم ځای صاحب تاسو په خپله چې ډېر څو کلونو کې په افغانستان کې هم کلونه د معارف په برخه کې تاسو هڅې کړي دي او فعالیتونه هم کړي دي زحمتونه هم ایستلي دي. آیا د نصاب په برخه کې تاسو په دې څو کلونو کې چې غرب ته تللي یاستئ ځینې مواد راغونډ کړي دي چې دا به په راتلونکي کې ممکن په کار راشي؟ دغه مواد خو حتی په خپرېدو ارزي په راټولېدو ارزي او د خپل د افغانستان د بچیو لپاره ډېر په درد ممکن وخوري په راتلونکي کې.
دغه د پرلو د یو دوست سره بحث کولو د دې هویت په اړه باندې چې د افغانانو لپاره اول د دې هویت مهندسي په کار ده چې په دې حالاتو کې موږ خپل موقف په خپله ځایګاه باندې پېژنو زموږ څوک یو. اوس مثلا که ته په پرون یا په سبا کې ژوند کې نو نن به دې د لاسه ورکړې. ته باید د نن شناخت وکړي چې ته نن څوک یې. زه یو فقیر ملت یم، در په در ملت یم، نیم دزیات د کوره بیرون مهاجر دی. دا پاکستان کې چې د افغانانو سره کوم حالات دی یا په دې نړیوال سټیج باندې دا خو صحیح ده. مونږ خو وینو چې افغانان کاناډا کې دي، امریکا کې دي، اروپا کې دي، لگژري ژوند به نه صحیح د دې خلکو لپاره دغه پیشرفته مملکتونه د مابس حیثیت لري ځکه دا خلک دې ته نه دي اماده. دوی د ژبې مشکل دی، دوی د فن د حرفې مشکل دی. اوس زه د کابل پوهنتون د ادبیاتو استاد په امریکا کې په څه شي کې استخدام کړم چې هغه د پښتو ادبیات لوستي یا د دري ادبیات لوستي هغه به زه په اروپا کې په څه شي کې
خیر. خو هلته هم یو مشکل شته، هلته خو بیا هم زموږ د نصاب مشکل دی. د ادبیاتو استاد به مو دوه مقالې نشي لیکلی، یعنی نور مشکلات و کریم زای صاحب، یعنی مثلا د افغانستان د پدیتیرو کلونو کې حتی په هغه وخت کې صداغه د مطلب می ده شل کال دی کوم زکون کې چې ادبیاتو نه فارغ شوی دی څو کسانې په لیکوالو بدل شوی دی، یعنی څو کسانې د سیدی چې هغه لیکوالي کولای شي. زه د دې له خاطر چې حتی همدغه ستونزه حل شي پراتلونکي کې نظامونه ځي راځي بدلی شي او تر کله پورې به نظامونو ته هیلې او توقعات لري خلک. خلک دی د ټول اولس په باره کې باید فکر وکړي، یعنی مثلا همدغه افغانان ستاسو په شمول دغه افغانان چې نورو هیوادونو ته تللي دي که چیرته په ځای دي چې دې ته فکر وکړو چې نصاب به څرنګه سمو، د مکتب دروازې به څرنګه خلاصو. نو له کاناډا خو دې چا زور نه رسي په دې باندې چې یو ملا صاحب قانع کړي چې د مکتب دروازه پرانیزه، خو صرف یو آواز به اوچتوي. لیکن نصاب خو بدلولی شي.
نا د نصاب بدلون په خود سر شکل باندې خو
زما او بخشه زما مطلب دا نه دی چې په خود سر مثلا تاسو د خپل اولادونو د مکتب په نصاب کې څلور مهمه مقاله پیدا کړي، که چیرته تاسو دا وښ بړی آنلاین خبري کوي ممکن یو څوک لکه دغه مصدق صاحب چې په پېښور کې دغه هم ترې استفاده وکړي او خپل د کورنۍ غړو ته مغه د نصاب شکل تدریس کړي. ولې باید نصاب مغه شي چې شل کاله دیرش کاله څلویښت کاله په افغانستان کې تدریس شوی؟
زه ستاسو سره په دې مسله کې موافق یم چې د افغانستان په کرکولم باندې باید جدي غور وشي، فکر پرې وشي د راتلونکي لپاره. ولې په تېرو کې چې اوس موږ د جمهوریت په دغه باندې نیوکه کوو نو هغې کې به زه لږ وایم انصاف به مو په دې نه کړی. د جمهوریت نظام خپل ظرفیت اماده کړی و کار ده دغه شل کاله دغه سفر چې شوی په دغه ټولنه کې خپل لوکل ډومیسټیک ظرفیتونه زموږ اماده و چې زه په خپله د افغانستان د کریکولم د کمیټې عضو وم. همایون قیومي د مالیې وزیر چې وه د کریکولم د کمیټې رئیس و. زه د افغانستان مونږ لیدل چې مونږ د بهبود په طرف و. مونږ حتی تر دې پورې چې په کابل کابل کې په خصوصي پوهنتونونو کې چې کوم د کمپیوټر یا د انجینرۍ دغه کومه ټرمینالوجي چې په انګلیسي کې تدریسېدله دغې ته مونږ کوشش کولو چې خپل محلي ژبې هم باید د دې سره رشد وکړي چې دغه انګلیسي کمپیوټر خو د انګلیسي ژبه ده خو د دې
سره له نصاب نه زما مطلب هغه د ژبې اړخ نه دی، له موضوع محتوا نه دی.
زه راځم مثلا یعنی کار ته درته وایم چې موږ تر دې سرحده پورې سفر کړیو چې په هغه کریکولم مو دغم نه کار کړیو چې هغه د ژبې بیلانس سټیج ته پکې تقریبا رسیدلی. کمپیوټر او پښتو، کمپیوټر او فارسی دا ګوره یو نادره خبره ده چې تاسو غوږو ته در رسی. خو دغه جمهوریت
نه دیک شک نشته چې هر چی خوشی بی اول خب یعنی عمومی هر چی دی معرف برخه که مکتبونه پزرگونه شو مکتبونه جور شول، کتابونه پو میلیونونو چاپ شول، استادان جذب شول. دې شک نشته، لیکن اوس د راتلونکي له خاطره هڅې پکار دي، د راتلونکي نسلونو د روزلو لپاره. که چېرته افغانان دې ته انتظار وي چې ښوونځي به په افغانستان کې پرانیستل کیږي او بیا به لږه نه وروسته نورې هڅې کوي، نو فکر نه کوي چې د هغه ژوند همداسې کله ناکله د هڅې سره تیروبیری وي؟ ممکن شرایط دې ته مساعد شي چې بیا نصاب په درد وخوري. بله، مهرباني.
دا اوس فعلاً په افغانستان کې یو عجیبه وضعیت دی. لازمه به نه چې سړی دغومره د انتقاد په خاطر باندې بحث کړي، خو تاسو ته ستاسو دغه د لارې د افغان ولس ته دا غږ غواړم چې ورسومه چې اوس په هغه ولایتو کې چې مثلاً غیر پښتانه پکې اوسېږي، هلته اوس نجونې تر د دولس صنفه پورې مکتبونو ته ځي، هماغه خپل رسمي یونیفارم کې ځي. د دې دلیل دغه دی چې دغه چارو غیر پښتانه چارواکي دي، هغوی د ملا صاحب حبت الله نه دغه غیر رسمي امر اغستی دی چې د دوی اولادونه دې مکتب وي. ولې متاسفانه د بده مرغه په شل کاله جمهوریت او په شل کاله د جهاد په دورو کې دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کېږي، همدغه د پښتون میشتې سیمې دي چې دوی د معرف سره سم هغه پدبني شروع کړې ده. نه غواړي
د حکومت د ازادي راډیو د راپورونو لمخې کنیمزای صاحب، د ازادي راډیو د راپورونو لمخې د طالبانو لبیا راتګ نه وروسته د افغانستان د شمال په ځینو ولایتونو کې د نجونو مکتبونه خلاصو. اوس ازادي راډیو دا راپور نشي تاییدولی چې په مختلفو سیمو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي. البته یو شی شته چې دا بیا ستاسو خبره یو ډول تاییدوي، د په دینی مدرسو کې چې دوی نصاب هم په ځینو برخو کې وربدل کړی دی، فرهنګ جغرافیا او تاریخ دا هم پکې لولي، هلته په د کابل په شمول په مختلفو ولایتونو ته نجونې ورسي او هغوی هم تر دولسم صنف پورې زده کړې کوي، دې کې شک نشته. خو هغه بل اړخ دی، مصدق صاحب که تاسو ته راشمه بیرته، هغه پاکستان کې خو په دې شک نشته چې هلته خو افغانان ډېر مشکلات او ستونزې لري، لیکن د پاکستان په خپله د معرف په برخه کې لډې رو غټو چیلنجونو سره مخامخ شوی دی. په دې برخه کې یو څه له تاسو نه واورم.
محترم، ډېر جالب او ډېر اساس موضوع مې اشاره کړه. بدبختانه افغانستان په پنځوس کلونو کې جنگونه شو، ویرانیانې راغلي، افغان خلک قرباني شو، خو دې خواته د دغه پاکستان پوره کې اوس د دوی معرف چې هلته زه خپله چې کله ګورم حیران پاتې کېږم. شاید موږ نه د ننګرهار نه نیولی درې ساعته څلور ساعته مزل دي، خو د دوی پانتونونو ګورم، د دوی نصاب ګورم، د مکتب نه نیولی تر پانتونونو او بالاخره فارغېږي. باور وکړئ چې دوی دومره قوي نصاب لري، دوی دومره قوي معرف لري چې حتی د دوی یو کس یو ځوان چې دولس کلن دولسم صنف ته راځي، یا به دا انجینری یا به دا ډاکټری.
مصادق صاحب، خبر همداسې نه ده، خبر همداسې نه ده. د پاکستان د تعلیم نصاب پخوا بهتر او اوس خراب شوی دی. دقیق راپورونه دا وایي چې هلته لوږه، فقر، اقتصادي مشکلات، امنیتي ستونزې، کلتوري مشکلات، د ښوونځیو کمښت دی. دا اوس په لاهور کې په دې باندې او په پنجاب کې په دې باندې بحث وچې دې لپاره چې د معارف او د لوړو زده کړو سویه لوړه شي، باید نور پوهنتونونه جوړ شي، چې په هغه باندې هم یو راپور وچې په هغه کې بیا اداري فساد او د مشکلات شته. یعنی دا مشکل په متاسفانه په سیمه کې یو ډول په خپرېدو دی چې فقر سره مرتبط لري. کریم صاحب، د معرف په برخه کې سیمې ته چره شو، هند بیا ډېر په چټک پرمختګ په حالت کې دی. مثلا په 2015 کال کې د نړۍ تر ټولو هیوادونو هند ډېر انجینران فارغ کړي دي، داسې انجینران چې په نور نړۍ کې هم کار کوي، په کاناډا کې به هم ډېر ګوري حتما.
کرکشتر یونیورسٹی ہوتا ہوئی پا دے ہریانہ کے دا پا ہندوستان کے اوکالے حال کا مونگ سپر لڑل نو یو چا رئیس تا پانتون سمچ مجلسو ناغی ویلی چا کمات اجازہ راکی یو چو دا کیا تاسو زی یو چا ملمانی دیا خانا ملمانی چا رسخان کبی تشرا لیا پینجا دا خیو رسطا ما دے ملمانو پاڑے راکی ویلی چا دا امریکی نراغلی دی نو گوگل د سلیکان ویلی انویسٹران دی دا امریکی پاگا دا تکنالوجی دا غچے دے
مارکز
دوی زمان منتی دراجون کی کال لپارا دا غرا کرلو خپل وقتن را کرلو چراجون کی کال لدوی تقریباً سل کسا پا کم رشتہ کی پا کار دی چی پا کم بخش کی دوی باید تخصص ہو لی گورا نو دہن معرف اغد نرلی تا لکا چین چی سنگا دا مواد دا سپلائی یا دا وسائلو دا سپلائی مرکز یا گردی دلے دے دا ہندوستان نن دا نرلی دا فکری ظرفیت گردی دلے دے چاہ اغد نرلی تا استدادو نتقدیم ای گوگل رئیس ہندی ہے دے او دوم نه پخوانه هندیان ده 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 هندوستان نه ده گوگل ریاست تا برده گوچ شوه ده چه نورم بیر مثالو نیخ داره خوزرهاو نو ده افغانستان موجوده بربختی داغه ده چه پدی خوشحالیو چه منگه ده امپراتوریو گورستانیو یا عدیرهیو ده نو زمونگ ده پاره چی شش ده زمونگ ده اولادونو ده پاره چی شش ده توپک زمونگ ده اولادونو ده پاره چی شش احمد شاہ بابا درانی ولی تر نه نه پوری په افغانستان کې داسې یو دغه نشته دی چې څوک وایي چې دا پلانې د مکتب معلم او د خپل شاګرد دغه ځای ته رسولی ده بس همدغه رسېدلي چې پرادی
خیر کریم ځای صاحب دومره به پخوا هم نه ځو البته په تاریخ کې هم داسې هم نه داسې وضعیت تر گاونډو هیوادونو ډیر خراب وو داسې وختونه هم ول چې تر گاونډو هیوادونو وضعیت ډیر بهتره وو د امیر حبیب الله خان په وخت کې فرزن هغه مشهور هغه کتاب د خاطرو د انګریز متاسفانه سمدلاسه مې نوم له ذهنه ووت هغه په خپل کتاب کې وای کله چې د ایران له خاورې د افغانستان خاورې ته راغلم په سرحد کې نظم وو ډیسپلین وو او هر څه سم وو نو له ایران سره هم دا حال وو او نو دا او بل یو بل شیم دی مثلا د اساسی قانون په حساب باندې شاید پوسیم کی لمړنۍ اساسی قانون د امان الله خان په وخت کې هغه شوی وي تدوین شوی او تنظیم شوی بس له همدې شو خبرو سره د بحث راغونډ کو کنیم زه سب ډیر زیاته مننه چې په بحث کې مو برخه را سره واخسته حافظ الحق مصدق له تاسو څخه مننه چې سره لدی چې بوخت وي او په داسې ځای کې یاسي چې هلته ستونزې او مشکلات هم شته او بیا مو هم په دې بحث کې ګډون را سره وکړ ستاسو یې کور ودان په دې هیله چې ژر تر ژره د افغانستان د هر نجونې په مخ د ښوونځي دروازه پرانیستل شي او هلکان هم د داسې نصاب خاوندان شي چې په دې وطن کې او د دې وطن لپاره نجونې او هلکان په درد وخوري تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم Oh, 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 oh